السلام علیکم د مابشین دوی بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساته ده چې د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړي سوي نن جمعه ده د خبرګولیا جوزا 12مه د جون میاشتې 2مه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو سفیرې لانا نصیبه پرون پنجشنبه یوه کنفرانس ته وویل دغه غونډه به د جون پر 1ویشتمه نیټه جوړه سي متحده عرب امارات روانې میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوروي مشري کوي نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوروي مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړې سي دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې سی زیات توضیحات نه دی ورکول سوی خو ممکن پر شوزو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو بشری بحران او نورو مسایلو بحث وسی سریلانکا نن افغانستان ته په یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کې د 209 منډو هدف وټاکی افغانستان چې د لوبې په چیاټاس وګټه د توپ نیونې پریکړې وکړه سریلانکا وتمنید په 500 کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو سره 208 منډې وکړې افغانستان تر اوسه توانېدلی چې په 500 کې 24 منډې وکړي کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی دواړه هیوادونه به د یکشنبې په ورځ 2مه او د چهارشنبې په ورځ خپله 3مه یو ورځنۍ مسابقه هم وکړي د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پازران پر یوه چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول پر دغو کسانو تور پورې سوی چې غوښتل یې د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توطیو کې همکاري وکړي د دې له مخې د جان بولټن د وژلو دسیسه مستنده سوې او د امریکا څارنوالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو دا د ایران د سپای پازران یوه دوامداره هڅه ګڼلې چې غواړي د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهاله چارواکي په نښه کړي ویل سوي دغه پخوانی امریکایي چارواکي په 2020 کال په هغه هوایي حمله کې داخل ګڼل سوي چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني وواژه په پرونیو بندیزونو کې پیران او ترکیه کې درې کسان یو شرکت چې د ایران د قدس ځواک سره همکاري لري او د ایران د استخباراتي ادارې دوه چارواکي په نښه سوي د امریکا د خزانې وزارت ویلي دغو کسانو غوښتل د امریکا چارواکي خبریالان او هغه ایراني مخالفان ووژني چې په بهر کې ژوند کوي د اوکران چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د پلازمینې کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او 1 بی پیلوټ الوتکې وولي د شپږمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمینه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي په نننیو حملو کې چې له 100 استقامتونو د استوګنې پر سیمو سوي یو 18 سړی او 12 ماشوم ټپیان سوي روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي د یونان سرحدي ساتونکي او ژغورندوی ډلې وایي چې د ماشومانو په ګډون په لسګونو پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې له یورو سیند څخه د اروپایي ټولنې د غغړي هیواد ته اوښتې دي د یونان یوې راډیو راپور ورکړی چې د دغو پناه غوښتونکو شمیر 130 ته رسیږي چې د یورو سیند د یونان د اړخ په یوه کوچني ټاپو کې موندل سوي دي ریل اف ام راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د بیان په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ټول پناه غوښتونکي چې د سوریې وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لېږدول سوي ویل سوي په دوی کې 250 تنه ماشومان دي د یونان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي د ترکیې چارواکو د دغو پناه غوښتونکو د غیر قانوني اوښتو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي او د روسیې د امنیت فدرال ادارې ادعا کړې چې د دغه هیواد د ډیپلوماتانو پر زرګونو آیفونونو پراخه سایبري یا انټرنیټي حمله سوې ده د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې ادعا وکړه چې هکرانو ظاهرا د ناټو په غړو هیوادونو د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو د غرض په چین اسرایل او سوریه کې د روسیې په سفارتونو او قونسلګریو کې د روسي ډیپلوماتانو آیفونونه په نښه کړي دي اعلامیې د دې ادعا جزئیات او شواهد نه دي وړاندې کړي
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم استری مشی ز صفی الله ستانگزایم تاسو د آزادی پسپوک دغه پروگرام ته خراغلاستویم په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی شاوخوا درې اونۍ مخکې کندهار ته تللی و. هلته د طالبانو له مشرانو سره لیدلی وو. تازه رويټرز اژانس د خپل سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې د قطر صدر اعظم د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره پټي خبري کړې دي. په راپور کې راغلی چې د قطر صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هبت الله په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیره لیوالتیا ښودلې وه. همدارنګه د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې وه. د ازادي په سپو کې په دغه اوسنی پروګرام کې په همدې موضوع باندې همدارنګه له دې سره په تړلو نورو موضوعګانو باندې به بحث ولرو. زموږ د پروګرام میلمانه دي آغلی شینکی کړوخیل د کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د افغانستان د مخکنی ولسی جرګې یو غړی، همدارنګه آغلی شکریا بارگزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ولسی جرګې غړی چې تر څو شیبو به له موږ سره راشي، او محبوب شاه محبوب د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی. البته ښاغلی محبوب او آغلی شکریا بارگزی به وروسته له موږ سره راشي په پروګرام کې به یو ځای شي، خو اوس چې آغلی کړوخیل په پروګرام کې د دوی ته ښه راغلاست وایو. آغلی کړوخیل، مننه چې پروګرام ته راغلی. په اول سر کې غواړم په دې موضوع باندې خپل نظر راته وایي چې شل ورځې وروسته رويټرز دا ریپورت کوي او دا افشا کیږي چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن جاسم آل ثانی د طالبانو له مشر سره کتلي، په دې اړه باندې د تاسو تحلیل او نظر څه دی؟
سلامونه پستانګزې سب تاسو او د پروګرام ټول محترم او ریډونکو ته. زما پاند باندې دا موضوع تر یو مودې پورې چې پټه پاتې شوه بدون د شک شاید یو غوښتنه یا یو شرط به د طالبانو د حکومت همدا و چې دا موضوع باید پټه وساتي. څنګه چې موږ ګورو چې د طالبانو مشر حاضر نه داسې ته هیچا سره څه هغه داخلي پلاوی وي، او که بهرنی وګوري نو چون دوی باندې دوی نشي کولی چې قطر ته نه وایي، ځکه چې قطر خو همدغه ټول همکاریانو په دا څو کالو کې دوی سره وکړې، همې دفتر ورته خلاص کړه، زمینه د پیسلات د بینالمللي شناخت او د تګ و راتګ او د ټولو د دوهای د خبرو اترو فرصتونه او استازیتوب دی وکړه، ضمانت یې کړه. نو دې خاطر هغه دا پلاو ورته ډېر مهم او د دې نام نه شو ویلی، او ځینې استخباراتي راپورونه هم داسې ښیي چې پاکستان یو پلاوی استخباراتي پلان هم څو ورځې مخکې راغلی و، چې البته هغه هم په دې برخه کې ورته کافي ویلي چې تاسې په هیڅ صورت نشئ کولی چې دا ملاقات رد کړئ، باید ورسره وګورئ. نو دا کتنه وشوه، شاید دوی به نه غوښته، ځکه چې په هماغه رقم غواړي چې دا مشرتابه ډېر پیسه پټ وښیي، یو مهمه کې مطرح کې فکر په دې شکل کولی شي دوی د اهمیت پورته ویسي، نو ځکه به تر اوسه پورې پټه او بالاخره داسې موضوعات کوم غواړو کوم نه غواړو بالاخره افشا کېږي، چې دغه اوس افشا شول.
مننه کوم آغلی کړوخیل، داسې ویل کیږي چې البته د رويټرز ریپورت وایي چې ملا هبت الله د نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیواله دی. فکر نه کوي عجیبه ده چې د خپل ظاهري ګینه مګر په دې شکل باندې د خبرو لیواله هم دی؟
خبر دوی خو معلومدار غواړي چې هر څه، ځکه چې څنګه چې دوی وایي چې دنیا دوی ته ضرورت لري، فکر کوي چې دوی دنیا ته ضرورت نه لري. نو اوس دوی تقریبا دا دوه کال راسې پوه شو چې دوی نشي کولی بدون د نړیوالې ټولنې کومک، همکاري او مشورې دوی حکومت مخته بوزي یا د خپل حاکمیت مخته بوزي. نو بدون د شک د بین المللي ټولنې حمایت ته ضرورت لري، د هغوی رضایت او بالاخره که وکړی شي چې هم مالي مرستې تر واخلي او هم همدارنګه که دوی په رسمیت باندې وپېژني، هغه بین المللي کرسیانې دوی ته په اختیار کې کړي تر څو پورې یو بین المللي هویت هم پیدا کړي او احساس د خطر ونه کړي چې دوی مقابل کې به یو کومه ستونزه راپورته شي. نو ای کاش په دې باندې هم ورته احساس پیدا شي چې بالاخره دوی باید افغانانو د رضایت او د حمایت هم لیولتیا وښيي او سره خبرې شروع کړي.
مننه کوم آغلی کړوخیل. البته اوریدونکو د ازادي په سبو کې په دغه پروګرام کې به د تاسو د پیغامونو ته هم انتظار باسو. کولی شي د موک د واتس اپ شمیرې له لارې 00 22 11 40 شپږ 0 یو، همدارنګه 00 22 11
څلیرويشت 15 سفری او باندې خپل پیغامونه را تاکي دي هم دمو د ټلیفون شمیرې هم دي ک غواړي چې خپل نظر سره شریکي لطفا خپل نوم واخلي او په هم دغه مورد باندې خبري کو مشخصا په هم دې مورد باندې خپل نظرونه لمک سره شریکي اغلی کډوخیل فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده چې ترغو خاغلی محبوب شاه او یا هم اغلی بارکزی رازی زه غواړم درې مپختنه هم مطرح کوم لتاسو نه د قطر د صدر اعظم او په عین زمان کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی له 2014 کال رئیس یعنی دی یو ډیر مهم تر پاچا وروسته تر امیر وروسته د شخص سفر قندهار ته فکر کوي څومره طالبان مهم ګڼي او څومره به خبرو ته غوږ نیولای وي
معلم دل طالبان لپاره دا سفر ډیر خورا اهمیت ولد ځکه چې د قطر د امیر کورنۍ د مهم پوزیشن یا موقف هم لري او باید باندې پوه شو چې قطر د امریکا استازیتوب هم په منطقه کې کوي یعنی هم د قطر په نمایندګۍ هم د امریکا په نمایندګۍ دا کس راغله او معلومات د مهمو غوښتنې او پوښتنې په خطر به راغله او دوی لپاره به دا خبره ډېره مهمه وي ځکه چې که چېرې قطر په اصطلاح له دوی څخه همکاري قطع کړي یا حمایت ونه کړي نو دوی به له خورا ستونزو سره مخامخ شي نو دا راتګ یې ورته ډېر با اهمیته ځکه چې چې څنګه پیسې کومې غوښتنې لري او که هغه غوښتنې په ځای نشي دغه پایله به دوی ته سوي چې دوی به معلومدار د یو ستر ستونزې سره مخامخ شي ځکه چې دوی لپاره د داخلي قناعت ورکول د خپل مشر او د هغه یو خاص حلقه ده چې په شاوخوا را ټوله شوې ده هغوی پیسې لري یا بیا وکه کول یا هغوی ته قناعت ورکول یا په خپل دریس کې بدلون راوستل دا ټول ورته ډېر مهمه دي چې معلومدار دوی لپاره د دې کس راتګ او د غل پښتنو ته باید یو لار پیدا کول او عملي کول یو ستره ننګونه ده چې باید یو هغه پوره کړي
بله مننه کوم اغلی بارکزی تاسو هم خره غلاستو مننه چې پروګرام ته راغلی زموږواله پښتنم دا و چې د ملاهبۃ الله سره د شیخ ثانی د لیدنی څخه شل ورځې وروسته البته هغه لیدنه چې رویټرز د خپل سرچینو په حواله باندې ریپورت کړی دی چې دا لیدنه وای شوې ده او د امریکا ولسمشر هم پرې خبر شوی دی دغه لیدنې له جزئیاتونه څنګه شل ورځې وروسته دغه لیدنه افشا کیږي او ولې په دغه شکل باندې
سلامونه او نیکی هیلی ستاسو قدرمن میلمانی تا او طول محترم آوریدون کتا اول خدا خپل ډیر د خوشنۍ زیده چې متاسفانه بیا هم منگوینو چې د افغانستان خپل رسنه تلورم لاسی او خبر تده کما پیخت پا افغانستان که شوه متاسفانه شل رزی روست د افغانستان خلق دا غی پیخی ناغم ده یو بل خارجی ایجنسی لوری نا آوری چه دا خپلا یو یعنی یو خبیل گنه ده زکه چه هر شای ده خلکو دسترگو نا پت ساتل کیگی او دا ملاقات زی فکر کوم که دیش دیل پارا دیرا ده توجه ورد گرزی دلوی زکه چه ده طالبان و مشر هغه هیچ اثر نوینی حتی خپل عام خلک و وګړو سره حتی خپل کابینې وزیرانو سره نو ځکه دې خبرې ته لکه نورم چپ پکې ورکړل شوی دی البته زما په اند دغه لیدنې کتنې په دغه مرحله کې چې هغه په قطر کې چې کومه ناسته وه د ملل متحد لخوا څخه کوربه توب کېده او په اولې حالت موږ تاسو پوهېږي چې واضح او مشخص پیامونو سره نړیوال ټولنه چې مشمول د قطر و امریکا و اروپایی ټولنې او د سیمې هیوادونه وه طالبان ته کېدای شي دوی دغه پیام رسولی د دې تر څنګ طبیعي خبره ده چې قطر په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا استازی توب کوي دا د طالبانو د راتګ سره دا خبر خپل امریکایان اعلان کړل نو د دغه ملاقات نه چې بایدن خبر شوی یا د بایدن اداره دا یو یعنی یو پیچلی موضوع نه ده دا یو هغه برخه د مغی ماموریت چې باید وګورئ ته گزارش ورکړي خو ټولو نه مهم هم دا ده چې توافق په څه باندې شوی صحیح او حداقل دغه توافق باید افغانستان خلکو سره شریک شي ځکه چې د خلکو د یو لخوا څخه تشویش دی چې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې چې نه د خلکو حقوق معلوم دی، نه نوعیت ته نظام معلوم دی، نه دا زموږ خارجي سیاست معلوم دی، نه داخلي سیاست معلوم دی، نه مو ځای په ټولنه کې معلومه ده، نه مو ځای په دنیا کې معلومه ده، دغه رقم ملاقاتونه آیا کېدای شي یو امیدواري د افغانستان خلکو لپاره؟ از چې وایم افغانستان خلک یعنی ولس لپاره وړاندې کېدی یو خور او بل چې په سیاسي لحاظ باندې بیا د افغانستان په سر باندې کومه معامله روانه ده. متاسفانه موږ وینو چې په تیر حداقل دو هفتو کې مختلف هیوادونه په شمول د تاجکستان، ایران، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خپل پلو او سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره او ساتلو لپاره نور پوستې، امنیتي پوستې ایجاد کړي دي او څه خاص نظامی ترتیبات نیول کیږي. افغانستان د بل جګړې تحمل نه لري، څه دا کورنۍ جګړې، څه دا باندې جګړې. البته یو خبر هم شته چې افغانان سربیره پر دې چې په هر شي کې بې اتفاق اوسي، خود بهرني او هغه مخصوصا د همسایه هیوادونو لپاره بیا ټول یو موټی او یو خله کیږي، نه غواړي چې څوک په افغانستان باندې یرغل وکړي، مخصوصا د افغان زړونه همسایګانو ته ډک دی.
بارګزی په همدې رابطه باندې د رپورټونو کې ویل شوی دی چې ظاهراً د قطر صدر اعظم او ملا هبت الله په ځینو مسایلو خبرې کړې دي، د طالبانو له لوري له دوی غوښتل شوی چې د افغانستان سره د کړکیچ په واري کې مرسته وکړي، همدارنګ د بشري مرستو یادونه هم شوې ده د طالبانو له لوري. مګر د قطر صدر اعظم چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی، د پخوا هم د راپورونو له مخې د نجونو د تعلیم په ارتباط باندې دریځ درلوده او د طالبانو له پالیسیو سره د راپورونو په اساس مخالفتونه ښودلي وو. فکر وی واقعاً هغه خپل پیغام په پوره جدیت دوی ته رسولی چې د نجونو مکاتب خلاص کړي یا د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار په برخه کې چې کوم محدودیت لري هغه لري کوي؟
زه فکر کوم نن سبا د دغې خبر خپرېدو سره د طالبانو هغه خبري برخه د دوی د خبر تر پوښتنې لاندې راغی، هغه په دې معنا باندې چې یعنی دوی سربیره پر دې چې محتوا د دغه کتنه نو خلکو ته ویلي، بیخي دا موضوع پټه ساتلې وه. صحیح، تر دې حده پټ ساتل شوی و چې حتی قندار کې هم هغه نږدې طالبانو ته خلک هم لا ډېر پرې خبر نه وو. نو دغه هغه اعتبار د طالبانو د خبر او د معلوماتو ورکول او د اطلاعاتو ورکول خلکو ته تر پوښتنې لاندې کړله. هیرم نشي چې په هر خبر کې د طالبانو موقف او دریځ همیشه په درې ټکو باندې دی. که چیرته د دوی تعامل دنیا سره دی، نو دوی اولین قدم دغه متاسفانه د افغانستان نه وضعیت چې هغه هم د طالبانو د واجې نه دی چې بشري ناورین دی، هغه ته دوی ډېر پرداس ورکوي، ځکه چې د یوې خوا څخه دوی ته خپله پیسې راځي او د بلې خوا همدغه یوازینی عامل دی چې دوی دنیا سره په تعامل کې دي یا دنیا طالبانو سره په تعامل کې ده. په دویم برخه کې طالبانو مغه د حاکمیت ادعا چلری چې یعنی دوی باید په رسمیت وپیژندل شي او ډیپلوماتیکې اړیکې باید نورم دنیا سره وساتل شي. او دریم موضوع چې معمولا طالبان د دې ادعا کوي چې نړیوال سره دوی ولیدل او هغو وعده ورکړلې چې دوی به خپل تعامل طالبانو سره ساتي او دوی قدردانی وکړله چې ګویا افغانستان امن دی او فساد نشته. هغه یعنی دغه شیزونه معمولا ډیر دننه په افغانستان کې مونږ ورته کورنۍ مصرف وایو یا مصرف داخلي چې ورته وایي. دغه رقم خبر چې د طالبانو له طرفه راځي دا معمولا ډیر داخلي مصرف لپاره دی. محتوا او اصل د جلسه طبیعي خبره ده چې دا مسائل نه دي، دغه مسائل چې نه قطر ورته ډیره علاقه مندی لري او نه هم نړیوال ټولنې دې نه بي خبر دي، ځکه د افغانستان خلک باید پوه شي که چیرته نن بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، دا سازمان د ملل متحد او نور مؤسسات په افغانستان کې فعال دي، هغوی خپل دونرانو ته مراجعه کوي. د طالبانو د برکت نه څوک بشري مرستې افغانستان ته نه لیږي. یو دویم کوم څه چې طالبان وایي طبي خبر د دوی هر یو نمدا غواړي چې وایي والا زمونږ سیټ مونږ ته راکړي، زمونږ سفارت مونږ ته راکړي. صحیح، یعنی دا هغه غوښتنه ده چې طالبان لري بغیر له دې نه چې د ځان تعریف ورکړي. یعنی دوی حتی دومره مجبوره شوي دي بغیر له دې نه چې ځان تعریف کړي د دنیا نه غواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، چې دا طبیعي خبر ده. په بین المللي معادلاتو کې دا ناممکنه موضوع ده. او په دریم قدم کې چې د طالبانو کوم خبرې دي، هغه نور دنیا ته جالب نه دي چې په افغانستان کې جنگ ده، امن ده، سوله ده، فساد څومره دی، څومره نه دی. تعامل د دنیا طالبانو سره د دنیا د ګټو یا د هغه هیوادونو د ګټو ساتلو لپاره ده چې هغوی په افغانستان او په منطقه کې مشخص ګټې لري.
بله مننه اغلی بارکزی، یو لنډه وقفه اخلو بیا به له اغلی کړوخیل وپوښتو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اغلی شنکی کړو خیل، لدی چې قطر پلازمینه دوا کې د طالبانو سیاسي دفتر لکلون رئیس والته د دوی کورنۍ اوسېدلې مشرانې الته اوسېږي، بیا په عین زمان کې قطر له امریکا سره ډیر نږدې اړیکې لري، حتی په سیمه کې د قطر د امریکا یو ډیر نږدې متحد دی، یعنی د دوی ترمنځ د یو رابط یا منځګړی رول هم لري. څه فکر کوئ واقعا معاصر تمامیږي د قطر دغه هڅې چې غواړي د نړۍ پیغام طالبانو ته ورسوي او خبري را انتقال کړي او برته د طالبانو دوی ته ورسوي، څومره به مثبت تمامیږي د دوی دا کار؟
خب بدون شک طالبانو باندې قطریان تاثیر گذاره دي، ځکه چې په میلیون ها ډالر د خپل طالبانو سرمایه اوس په قطر کې موجود ده. لوی محاسبې له مخې نه فکر کوم شاید زیاتره له 2 میلیارد نه محاسبه شوې ده، او همدارنګه دوی کورنۍ دي، دوی بزنسونه دي، دغه سهولتونه چې ورکوي، چارتر تیاری همیشه د دوی سفرونو لپاره آماده کوي، د دوی لپاره په بین المللي ټولنې سره یو قوي لابي کوي، رابطه یې جوړوي. که چېرته رابطه قطع شي، فکر کوم چې طالبان به بد رقم نور هم انزوا ته ولاړ شي. نو د دې خاطر د قطر حمایت او منځګړیتوب او دوامدار همکاري د طالبان لپاره خورا با اهمیت ده، چې په هیڅ صورت طالبان نه غواړي، خصوصا دغه څوک چې په پیښور په شورا کې و، همدارنګه قطري پلاوی هغوی دوی په اهمیت باندې پوهیږي او نه غواړي چې د لاسه ورکړي. رازو دا چې ملا هیبت الله او 15 شیخان دي، او د دوی لپاره فکر کوي چې ما په کوم ځای کې چې دوی نه وتلې دي او د مختلفو بنادر پیسې ورته راځي، او کوم د خپل محافظتي قطع ځان ته جوړوي او باغ کوي او فرامین به صادروي، نو فکر کوم هغه لپاره اهمیت لري که نه لري. خو معلومه ده د لپاره ورته مهمه ده کار شي مفتو ته لاسه ورسي، اما د دوی لپاره دوی خپل لکه شخصي دریزم څرنګه چې دوی روزل شوي دي یا ماده شوي دي یا باور پرې لري که دومره اوته اهمیت نه. اما باقی طالبان او خصوصا د ځوان او طالبان رهبران تر ډیر مهمه دي، ځکه چې پوهیږي چې د بینالمللي ټولنې د شناخت، حمایت او همکاري څخه دوی نشي کولای چې دوام ورته ورکړي، او د خپل بقا او د هم د بزنس دوام او هم د قدرت دوام ورته با اهمیت ته غواړي چې قطر سره یې او د قطر حمایت ولري.
مننه کومه اغلی بارکزی، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په دې شاوخوا 2 کلونو کې د ښځو د تعلیم او همدارنګه د کار په ارتباط باندې بیلابیل فرمانونه ورکړي، او سره له دې چې نړیواله ټولنه پر فشار راولي، په خپله دننه طالبانو کې هم د دوی هغه نور مشران چې دي هغوی هم وخت په وخت څرګندونې کړي، غبرګونونه یې ښودلي دي، مګر هیڅ له خپل دریز نه دی په شا شوی. دلته رویټرز لیکلي چې د قطر صدر اعظم ته هم د دې د ځواب په ارتباط باندې څه نه دي ویل شوي، چې یعنې څه ځواب یې ورکړی دی. فکر کوي چې له دغو هڅو سره سره به آیا ملا هیبت الله د دې لیواله وي چې په دغو مواردو کې جوړ جاړي ته غاړه کیږدي که څنګه؟
طالبانو پر بل هر چا ډیر ښه پوهیږي چې څه شی دوی لپاره ګټې لپاره دی او څه تاوان. او زه فکر کوم چې راتلونکي 4 میاشتې موږ په ډیر نور پټو او ښکاره معاملو باندې هم به پوه شو، او زما په اند راتلونکي 4 میاشتو کې به ډیر د طالبانو په پالیسیو کې هم تغییرات راشي. سیده چې ځینې په دې باور باندې دي چې کچیرته طالبان مکتبونه دروازې خلاصې کړي نو دوی د خپل جنګیالي له لاسه ورکوي. مګر هیرم نشي چې یو برخه د طالبانو د تعلیم طرفدار هم دی، مګر دغه د طرفدار برخه دومره قدرتمند نه دی او یا هم دا دی چې دوی خپل منځ کې سیاست کوي. په همدې تړاو باندې یو ډله غواړي چې دنیا سره تعامل وکړي او یو ډله د خپل جنګیالیو ساتلو لپاره. مګر زه فکر کوم چې په عموم ډول باندې د طالبانو په دریس کې به خامخا د دنیا په سیاست کې هم بدلون راځي راتلونکي څلور میاشتو کې، او د طالبانو په دریس کې به هم څه ناڅه بدلون راځي. دا چې مثبت او یا منفي اوس وخت نه مخکې دی، ځکه چې نه تنها یوازې زمونږ متاسفانه زمونږ خاوره د افغانستان او د افغانستان د خلکو د حقوقو او د ګټو لپاره نه ده. مونږ یو هغه میدان د افغانستان نه جوړ شوی دی چې مختلف بازیګران په کې راځي او خپل هر یو خپل گیم هلته مختوري. نو ګورو چې په راتلونکي څلور میاشتو کې چینایان سربیره پر دې چې د افغانستان نه معدن وباسي، د دوی نږدېوالی طالبانو سره څه رقم به، او بل طرف نه زمونږ اړیکې به همسایګانو سره څنګه یې، روسانو سره به څنګه یې تعامل، ایران او پاکستان به په کوم وضعیت کې، همدارنګه نړیوال ټولنه یا غربي مملکتونه چې افغانستان ورسره ډېر سخت همکاري درلوده مخصوصا په تیر شل کلونو کې یا دوه ویشت کلونو کې، د هغوی دریز به هم ښکاره کیږي، ځکه چې مخکې له دې نه چې بل افغانستان لپاره کانفرانس چې قرار ده هغه سپتمبر میاشت کې اکتوبر کې دایره شي، نو خامخا ډېر شیزونه به تر هغه وخته پورې تر ډېره حده پورې تغییر وکړي. مګر دغه پیشګویي په اوسنۍ شرایطو کې او مخصوصا هم په د اوسنۍ وضعیت کې حداقل زه ځان ته دا جرات نه ورکوم چې وایم چې دلته به د ښځو او د جنکیو د مکتبونو د تګ و راتګ اجازه ورکړل شي او یا هم به ور نه کړل شي. خو یوه موضوع ډیره باید د پام وړ وي، کومه ټولنه یا نړیوال څه تر پرونه پورې طالبان ته ویل چې تاسو یو پراخ بنسټ حکومت جوړ کړئ، قانونمند نظام جوړ کړئ، ښځو ته د تعلیم او خلکو ته د ازادۍ د بیان او دغه شیزونه په پام کې ونیسئ. نن سبا دوی صرف راغلي همدې ته وایي طالبان ته، یعنی دغه لوی غوښتنې نه دی راغی، دومره واړه غوښتنې ده چې تاسو دغه ښځې چې بین المللي مؤسسات سره او مخصوصا ملل متحد سره کار کول هغو بیرته پرېږدي چې خپل کار ته لاړ شي. حتی د تعلیم مسله هم اوس د کار په که تاسو یې مقایسه کې بل اړخ نیولی دی، یعنی ډېر مهم دی د پاره نه ده. بیا هم سیاست دی، سیاست مور پلان نه لري، د ګټو پر اساس باندې هر ملک خپل سیاست تعینوي، او متاسفانه په افغانستان کې ملي ګټې تر پښو لاندې شوي. څه اوس پخوا او څه اوس؟
مننه غالي بارکزي، یوه لنډه دمه اخلو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
بیا مام خراغلاست ویم ده پوانتون استاد او ده چارو شنون که خاغل محبوب شا محبوب هم داشتی برا سر ده تلفون پا کرخ وصل شوه. ده خاغل محبوب منانه چه پروگرام تر آغلی مگل خپلو دو درنو میلمانو آغلی کروخیل و آغلی بارگزیز خب ده قطر تا ده په بکنی سره کندار ته د قطر د صدر اعظم د سفر د تازه جزئیات او دا چې د هلته د طالبانو له مشر سره کتلی دي شل ورځې وروسته څنګه دغه خبرې راوتې، دا لومړۍ پوښتنه. او البته دا غواړم له تاسو وپوښتم بیا لنډ، ځکه چې دا مبحث لږ مخکې و، دغه منځنی مبحث موږ دا و چې څومره به قطر واقعا مثبت تمام شي هڅې چې د طالبانو پیغام نړۍ ته رسي او د نړۍ یا د خصوصا د امریکا بیرته راوړي طالبانو ته.
او ډیر مننه څنګه چې سلامونه تاسو ته خپل ډیرو درنو فاطمنو مبارز او خواندو ته او همدارنګ ټول درنو اوریدونکو ته خپلو کې ټول بخیر. ګورې په کباس د لاغه نړیوال آرډر نشرو کو دا اوس داسې وخت چې ټول نړیوال آرډر یا نظم اوس یو څه خوځیدل سره بلاکونه سره جدا شوي، امریکایي بلاک او روسي بلاک چې په سیمه کې بیا د روسي بلاک ملاتړي هیوادونه ایران، چین، اوس د سعودي عربستان او د تورته شمیر نور هیوادونه بوي او همدارنګه د امریکایي بلاک خپل ملاتړي معلوم دي. په داسې حال کې چې پاکستان کې هم کړکیچ روان دی او کړکیچ یوازې یوازې د دغه دواړو بلاکونو ترمنځ د تعادل په نه ساتلو روان دی، ځکه چې عمران خان دا تعادل ونه ساتي روسیې ته او د هماغه و چې د حکومت چپه شو او دا د اوس امریکایي پلوي سیاستوال واک ته رسېدلي دي. کټ مټ دغه مسله په افغانستان کې هم د تطبیق وړ ده. په دې موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالبان نشي کولای چې دغه دوو لوی قدرتونه چې څو هیوادونه پکې شامل دي د دوی ترمنځ یو نسبی تعادل وساتي، نو طبیعي ده چې یو طرف ته بزي. هماغه طرف چې دا مخکې هم دا خبره کړې و چې غالباً تاسو په پروګرام کې کړې و چې طالبان به مجبور وي چې خپل لین معلوم کړي، خپل خوا معلومه کړي. اوس هغه وخت رسیدلی چې قطري چارواکو او په ځانګړي ډول قطر هیواد او پاکستان د طالبانو تضمین کړو د سولې په خبرو کې. هغه دی چې امریکا ښکاره اوس په قطر فشار راوست چې طالبان باید خپل لار معلومه کړي، ځکه له یوې خوا دومره مرستې چې ور روانې دي چې حتی د جمهوریت له وخت سره ته د پرتلې نه دي دغه مرستې او له بل خوا د دوی خپل سری او ساسي تضمین او څه کولای شو چې دوی باید د امریکا سره تعامل ته اړ شي. مګر چې قطري هیئات جمع تقریبا درې ورځې وړاندې د پاکستان د فاوز او د استخباراتو یو شمیر چارواکي هم قندهار ته راغلي، د دوی د مشترک مجلس په اساس وروستۍ خبره دوی لپاره دا و چې دا زموږ ساسي په دې اړه د باس د چې بیا خبرو ته سره کینو یا تعامل سره نږدې شو دا یو وروسته سور چراغ دی. که چېرې تاسو دا ونه کړئ نو عمر مو کم او د تاسو د حکومت او د ډلې راتلونکي بیا خوندي نه دی، نو باید د نړیوال ټولنې سره یو تعامل ته ورسیږي. د هغه د مخې په د ریاست الوزرا چوکۍ کې هم تغییر راغی چې ملاکبیری سرپرست وټاکه او د دې وروسته د طالبانو ترمنځ هغه داخلي کړکیچ راپېښ شو چې دا کړکیچ اوس هم روان دی چې یو ډله یو کس واړي بل ډله بل کس واړي. دا یو وخت وه. دا یو مسله د قطر رول دی چې هم د سولې په خبرو کې کوم رول ولوباوه او هم اوس د نړیوالو ټولنې سره او د نړیوالو ټولنې او د طالبان ترمنځ کوم رول ولوبول شي. د کوم شک نشته دی چې د سولې د خبرو په ناکامولو کې، د طالبانو په وخت رسولو کې او د جمهوریت د دیولوی خوا په حذف کولو کې د قطر د حکومت رول بېخي بارزو. دوی په مستقیم ډول حتی په دې وروستیو کې له طالبانو سره نغدي مرستې کولې چې جنګ وکړي او د جنګ د شدید کېدو یو علت هم د قطري تمویل لامل و چې دوی طالبان تمویلول او جګړه تیز شو چې په بیلابیلو برخو کې موږ ته تاوان نه ورسېده. بیا کټ مټ دا مسله په خبرو کې ممداسې و، په خبرو کې هم موږ یو طرف ته ساتل کېدونو د قطر د حکومت په کې لوی لوی لاسو تضمین هم د قطر حکومت کړی. اوس وخت کې طالبان هم په دریو برخو تقسیم شوې دي. یو برخه هغه خلک دي چې هغه د پاکستان او د قطر تر نفوذ لاندې دي او دومره د وی تر فشار لاندې دي چې هر ډول کوم خبره چې دوی کوي نو هغه طالبان به مني. دویمه ډله بیا هغه خلک دي چې هغه د ایران او د ماسکاو او د چین سره اړیکی خېدي. دا ډول خلک بیا نسبتا د پاکستان لقید آزاد خلک دي. درې مډل خلک بیا غدي چې خار نفوس پر د پاکستان شته، یبن دي مجبوریتونه لري، ولی فکر ډیره فاتی ده چې هغه مثلا د ملا حسن اخوند نیولې د توپ یو شمېر نور اخوندان دي. د قطر دلاود د قطر او پاکستان کومه ډله چې دا وی هڅه دا کوي چې اوس باید یو نتیجې ته سره ورسیږي ځکه کومه غواړي سیاست وکړي. اغه دله چې اوس په واقع کې دا
یو څه مننه خغل محبوب بله ورسته به بیا امر شو دی مسلې ته
ځنه په یم شتي ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د سیاست اجتماع کله دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبو
کچیر یو انجلی تل ورسته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای لاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
اغلی کډوخیل یو بل مسله هم ده چې نړیوال ټولنې د اروپای ټولنې مشرانو او امریکا هم اوس ویلي چې د دوه خبرو د دوام په لارو چارو باندې اخته ده چې په څه شکل باندې دا خبرې بالاخره له طالبانو سره دوامدار شي. څه فکر کوي سره له دومره هغه د انګریزانو خبره فرستریشن چې د طالبانو څخه لیدل کیږي د دوی خبرې نه منل کیږي ولی بیا هم سره له دغو شرایطو بیا هم نړیواله ټولنه لیواله ده چې خبرو ته دوام ورکړي دوی سره؟
خب نړیواله ټولنه خو زه فکر کوم یو خو دوی هغه بینالمللي مسؤلیت لري په دغه ټولو ناورینونه چې اوس افغان ولس سره مخامخ ده دوی مسؤلیت لري چې مثلا هغه ته رسیدګي وشي ځکه چې که په هر یو ملک دومره یو بشري ناورین رامخته کیږي دومره بې عدالتیان رامخته کیږي دوی د خپل ولاس یا د بینالمللي سازمانونو له نیوکې او له فشار لاندې راځي او دوی غواړي چې یو رول ادا کړي. دو موضوع چې دوی ورته واقعا نګران دي دغه د افراطیت پرمختګ او هغه دغه خطرات چې راتلونکي به دوی ته جدا متوجه وي. ما هغه د ګلوبل جهاد دغه یا جهاني جهاد موضوع چې ده دوی واقعا همدغه لپاره نګران دي ځکه دغه ټول افراطی ډلې چې پاکستان په خپل لمنه کې وروزل او د خپل اهدافو لپاره کارولې په اساس یو امنیتي ابزار په شکل باندې یا وسیلې په شکل باندې مالکدار هغه خو به خپل اهداف تلوده اما دغه پایله خو دنیا ته ډېره قیمت تمامېږي. نو دنیا خپل یو خو اقتصادي مشکلات سره مخ ده. د هڅو مچ په فرانسه باندې فشار راسي خلک له وطن فرار راکیږي وزي په زور یا پر ازا باندې یا په یوه فرصتونو د خلکو بوج په بیرته په همدغه بایبللي ټولنه باندې راځي کې قانونی شکل اومانی که یا پر غیر قانونی شکل دوی ترور داخل شی. هم دارنگا دیم دغه دی افراطیت وده او دوی پایس یو نمونه حکومت نو داخل نور تم یو انگیزه یا مفکوره ورکول کی گی او نو خود انترنت لوجه نه تومره چه دنیا تا گتر رسی گی پا مغا سرعت باندی دنیا تا تحدیدات و خطرات هم زیتی گی. نو دغه پایله دوی ته قیمت ما میگن دوی مجبور دي چې د خپل شخصي ګټو او د امن خوندي کېدو په خاطر باندې هم د موضوع ته داخله شي. او درې موضوع مغمنده په ملګري رقابتونه سیالي یا بلاکونه د سجوري کې نو هر یو کوشش کوي چې څنګه دغه موضوع مدیریت کړي ترڅو پر طالبان دوی په کنټرول کې وسیږي او هم دوی په خلاف نه کارول شي او په ځمکه کې شته وړي وخت هم دوی په خاطر باندې نور په خلاف باندې کارول شي. نو ځکه ته موضوع به ملي ټولنه بار بار کوشش کوي چې له حوصله مندې نه کار واخلي افغان ولسم فراموش نه کوي ته مرسته کوي وکیو او پر ځمکه کې نن یا سبا یا بل سبا طالبان دې ته وهڅوي یا بل اخره مجبور شي چې باید دوی راکینی او دوی خبرو ته غوښتي. نو اوسنۍ دغه کلکی چې به ملي سیاسي بلاکونو کې روان ده د منطقې چپ کې چین او هغه په سر کې د روس او بل طرف ته د ناتو ممالک او خپل امریکا دي. نو دوی د دې لپاره چې هر یو د بل په خاطر باندې چې ما بعد طالبان دوی ته ولاړ نه شي نو دی او په شکل په سا رشوت ورکول کیږي او طرف ته سیاسي رشوتونه دي چې قونسلګریان سپارښتنه په اختیار کې پریدي او بل طرف ته پیسې روانې دي. نو دا مسائل دي چې دوی به تفاوت نه دی او غواړي چې دا موضوع کې دخل وسی او یو رای دې حل پیدا شي.
بله مننه کوم اغلی بارکزی. د تاسو نوم دا او پختم چې نړیواله ټولنه اوس نو یوازې هم د خبرو آپشن لري او خبرو ته لیوالتي هم خوده لید فکر کوي نور څه نشي کولای په دغه شرایطو کې چې طالبان اړ بسي چې څه چې دوی غواړي شرایط د خزو د کار او تعلیم محدودیت لري شي هغه پرې ومنل شي که څنګه؟
اته به خبر ته چې نړیوال ټولنه ډېر نور آپشنونه لري، مګر آیا چې څومره نړیوال ټولنه غواړي چې خپل آپشنونه نه کار واخلي؟ آیا نړیوال ټولنه دې ته لیوالتیا، ځکه چې مخکې له دې نه چې طالبان هم راشي ټول په دې پوهېدو، خپله نړیوال ټولنه هم په دې باندې آګاه وه چې طالبان نه د ښځو جنکیو مکتب غواړي، نه دوی د سولې پروسه غواړي، نه دوی هغه مشترک یا ائتلافي نظام ته غاړه ایږدي، نه دوی د هغه اساسي قانون مني. طالبان خپل دریځ نه بدل کړی نه دی. دا چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې والا کوم تعهدات چې دوی د دوحې په موافقتنامه کې کړې وه، دوحې موافقتنامه دوه زمیمې اصلا د افغانستان د خلکو په لاس کې نه ده، چې هغه تر ننه پورې هم هغه ښکاره شوې نه ده. هغه چې راوځي بیا نو تاس ټول به پوه شي چې اصلي خبره د افغانستان د وتو خبره او افغانستان طالبانو ته سپارل موضوع څه باندې وه. زه فکر کوم نړیوال ټولنه ډېر آپشنونه لري، خو دا آپشنونه تر هغه وخته پورې به دوی نه کاری تر هغو چې د هغو ګټې د طالبانو په سر باندې خوندي نه وي. هر وخت چې دوی فکر وکړي چې یو بل الټرنیټیو طالبانو ته پکار دی، یا هم طالبانو د خپل هغه پخوانی تعهدات نړیوال ټولنه سړې کړی وه، دا هغې نه که چېرته سرغړونه وکړي نو بیا طبیعي خبر ده چې نړیوال ټولنه هم بل الټرنیټیو ته به زړه ښه کړي او یو اقدام به وکړي. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د هغوی منافع ساتي، هیڅ تغییر به متاسفانه نه راځي، لکه څنګه چې په تېر یو
بل ډیره زیاته مننه کوم اغلی، شکریا بارکزی، مننه چې پروګرام ته راغلی او اشتراک موکه، سلامت اوسئ. اغلی بارکزی فکر کوم ویلیو چې د پروګرام تر نیم ساعته به له موږ سره وي، له دوی مننه چې راغلی وه. د ازادي په سپو کې پروګرام ته غوږ یاست. نن په دې باندې بحث روان دی چې د قطر صدر اعظم کندهار ته په سفر کې د طالبانو له مشر سره کتلی دي، د نړۍ ځینې مهم پیغامونه او خبرې او غوښتنې له هغوی سره مطرح کړي، له هغې ډلې د ښځو او نجونو په وړاندې د محدودیتونو رفع کول، او د طالبانو مشر هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل او د خبرو د دوام لیوالتیا ښودلې ده. په همدې مورد باندې له خپلو درنو میلمنو سره بحث دوام ورکوو. ښاغلی محبوب، غواړم دغه مسله هم وپوښتم چې د خبرو دوام آیا د نړیوالې ټولنې لپاره بالخصوص امریکا ته یوازینی انتخاب دی په دغسې یو شرایطو کې، که څنګه سره له دې چې طالبان خبرې نه مني او د دوی مشر څه باندې دغه دوه کالو کې له خپلو فرمانونو نه دی په شا شوی؟ ډېره مننه.
هر هیواد خپلې ګټې هغه خپل سرې کرښې لري، او د هماغه سرو کرښو په نظر کې نیولو سره دوی هم له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې تنظیموي، او هم له ډلو سره لکه طالبان له دوی سره هم خپلې اړیکې تنظیموي. د امریکا هدف خو یوازینی دا و چې دغه سیمه باید نام نه شي، دا سیمه باید د ترهګرو په ځاله بدله شي، او دلته باید ترهګر وروزل شي، او له دغې سیمې باید منځنۍ اسیا او همدارنګه روسیا او چین ته انتقال شي. یوازینی هدف دلته دا و چې زما په فکر چې باید د چین او د روسیې لپاره یو سرخوږی دلته ایجاد شي، او داسې یو افراطي ډله چې هغه دلته افراطیان وروزي. امریکا نه د افغانستان د خلکو په کیسه کې ده، نه 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 د نه په دې فکر کې چې هلته جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، ښځه کار ته ځي که نه ځي. دا ډېر فرعي موضوعات دي د هغوی دپاره. په حقیقت کې د هغوی دپاره اساسي موضوعات دا دي چې څنګه روسیه باید وځپل شي، څنګه باید چین وځپل شي، او څنګه دغه سیمه باید همداسې ناامنه پاتې شي. خو ناامنه هم باید د امریکا په کنټرول کې ناامنه اوسېږي. اوس نو هغه وخت دی چې قطر باید خپلې ژمنې پوره کړي له امریکا سره. هغه تضمین چې قطر ورکړی هغه باید پوره کړي، او د قطر تضمین معلوم دی چې دوی به یعنی طالبان به د امریکا یوه نایلان شوې پروژه، یو داسې پروژه به وي چې واګیو اختیارات به د امریکا په لاس کې وي، ولی غږ به د ملاحبۃ الله پورته کېږي چې دلته اسلام دی، ازادي ده، او بس وطن آزاد دی. نو زما له نظره زه فکر کوم چې آپشنونه خود امریکا لپاره هم ډیر دي، نه یوازې دا چې طالبان دي که چېرته افراطیت لا پسې اوږدی نو داعش بل الټرنیټیو دی چې په هغه وخت کې هم پیسې ورته ورکول کېدي، اوس به بیا ورته ورکړل شي، پروا نه لري. ولې هدف پکې په لویه کې هدف دا دی چې سیمه نام نه کړي، او سیمه اوس طالب نام نه کړي، د افراطیت په خوا بیایي، کله له ایران سره جنگي، کله له پاکستان سره حق دا د ډېر سمبولیک شکل ولري. ولی په یو نه اورول نړیوال ټولنې ته یا غفلوي کې نړیوال تصویر چې دوی بیانې غدا دي چې باید دلته د سیمه د افراطیت ښکار ده. نو زه د سپیکر کوم چې دې خبرې به په نګي راتلونکي د نتیجې زه هیڅ ډول فکر نه لرم، ولی په اوږد مهال کې شاید دا نتیجه ورکړي، ځکه چې هم امریکا لیواله ده چې په یو نیو شکل له دوی سره تعامل وکړي، او هم طالبان د طالبان یو شمېر مشران دا اوس تاسو وګوري سراج خاني له ټولو زیات لیواله ده چې له امریکا سره یو تعامل ته ورسیږي. ولی اصلي ستونزه د سراج خاني دا ده چې دی د پاکستاني فوج له هغې ډلې سره په اړیکو په داوی له ملاتړ برخمن دي چې هغوی د چین پلوي خلک دي، هغوی بیا روسیه پلوي خلک دي، نو ځکه په تعامل کې هغه ډېر ښه مخې ته نشي تللی. ولې هغه چې بیا پاکستاني پلوي دي او د هغه سیاستوالو د فوج د ملاتړ برخمن دي چې هغه امریکا ته مایل خلک دي یا د امریکا له ملاتړ برخمن دي، هغوی غواړي له امریکا سره تعامل وکړي. مثلا داوس ملا کبیر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي، مثلا ملا برادر غواړي چې له امریکا سره تعامل وکړي. ولې هغه څوک چې تعامل وکړي او هغه د افراطیت هغه اخیری پوړی باندې ناشته، هغه ملا حبیب الله نږدې هغه کسان دي چې دوی په هغه خپل افراطي فکر په اساس تعامل ته سره نه رسیږي. نو زه فکر کوم چې په لوی یا اوږد مهال کې شاید یوې نتیجې ته سره ورسیږي، ولی په نږدې راتلونکي کې هیڅ امکان نشته.
بله، مننه کوم اغلی کړوخیل. مخکې مو هم یادونه وکړه چې طالبان او قطر هم ډیر سره نږدې اړیکې لري، دوی ته دفتر ورکړی، له کلونو هلته دوی اوسیږي له کورنیو سره، او قطر په دغې سیمه کې یو له ډیرو شتمنو هیوادونو هم دی. فکر کوئ له طالبانو سره دغسې پلانونه شته، یا دوی آیا پې فکر لري چې د قطر پانګونې را جلب کړي، او له دغو روابطو چې اوس ورسره پالي بالاخره په یو شکل د افغانستان په ګټه هم استفاده وشي که څنګه؟
اساس مطلب دا چې طالبان
د مهدف دا و چې آیا طالبان کولی شي د قطر پانګونې را جلب کړي د دغو سفرونو په مهال باندې؟ دوی خو د مرستو غوښتنې هم کړي دي، ویلي دي چې باید د افغانستان سره اقتصادي مرستې دوامداره شي.
کاملاً معلومدار طالبان د هر چا نه انتظار کوي، او کله کله فکر کوي لکه تاسو د ښاغلي متقي خبرې ولیدلی چې مطلب دا چې دنیا مجبور مکلفه ده چې د افغانانو د بشري ناورین د ختمولو لپاره، د ولږې د ختمولو لپاره، یا د اقتصادي رغولې په خاطر باندې دنیا کومک وکړي. اما داسې احساس نه کوي چې خپله د دې ولس په وړاندې څه مسؤلیت لري، ځکه چې موږ نه شو کولای چې هر څه د بین المللي ټولنې په غاړه کې وراچو. ستاسو مسؤلیت، لومړی مسؤلیت خو هغه څوک چې اساسي حاکمیت کوي باید اساسي مسؤلیت هم وکړي، ځکه چې باید د دوی لومړی مسؤلیتونه کړی. دوم دا چې دوی خو معلومدار د قطر نه هم کومکونو انتظار لري، که تاسو په یاد وي چې کله ملا یعقوب سفر کړی و قطر ته، هم دغه غوښتنه کله چې څنګه کولی شي چې د پوځي بخش کې یا معاشاتو کې یا په نورو هغو کې باید قطریان هم کومک وکړي. نو دوی هر پیسې ته چې له هر ملک نه راشي دوی ورته ضرورت لري، اما په مقابل کې دوی د ورکړې کوم تعهد نه لري. فکر کوي چې دوی یو درسته ډله ده او په افغانستان کې امنیت راوسته، په ټوله خاوره باندې کنټرول لري، د خلکو په ملاتړ د دوی حکومت رامنځته شوی، باید په ملي ټولنې کومک وکړي په شمول د اسلامي ملک هغه جمله څخه قطر. نو دوی د کومک کونو انتظار له هر ملک نه لري، اما متاسفانه خپله چې په دې برخه کې باید څه وکړي له دې خوار غریب ملت سره، هغه کې نه احساسي مسؤلیت کوي او نه فکر کوي چې ورته اهمیت لري.
بله، مننه کوم ښاغلی محبوب. له تاسو هم غواړم وپوښتم چې آیا له طالبانو سره واقعا دغسې ظرفیتونه شته چې وکولی شي د دغه روابط سره چې قطر سره لري له دونه ښه استفاده وکړي، او د افغانستان د اوسنیو شرایطو د بدلون لپاره لږ څه حداقل استفاده وشي؟
دا باید ووایم چې په خپله طالب کې دا ظرفیت نشته. ولی هغه استخباراتي کړی چې د ملاحبۃ الله د ترخوانه صدد هغه په واکو دغه کې قدرت کې دا ظرفیت شته چې هم له قطر سره تعامل وکړي، هم له نړیوالې ټولنې سره د تعامل یو ژبه پیدا کړي، او هم د ځاخ نقطې پیدا کړي چې څنګه کولای شو چې موږ نړیوالې ټولنې ته د فشار سبب وګرځو. ولی په خپله په طالبانو کې دا هیڅ ډول کوم ظرفیت نشته، ځکه دوی د یو استخباراتي لوبې د شطرنج دانې دي. دغه شطرنج دانې په خپله نه خوځيږي، دلته یو بل څوک شته، یو بل قدرت شته چې هغه دا دانې خوځي. نو که تعامل کوي هم هغه ډله بي کوي، که خبرې کوي هم هغه ډله کوي، که نتیجې ته رسیږي هم هغه ډله بي کوي. ولی خپله به د ملاحبۃ الله خوځيږي، یا به خپله د ملا متقی خوځيږي، یا به خپله د ملا کبیر خوځيږي، ځکه دوی خو ټول ملایان دي. دوی خو په دغه مسلو حتی دوی خو په دې باور نه لري چې له کافر سره کینه، کافر سره څنګه کینه. دوی خو دا وایي چې دا کافران دي، دا دوی ته حتی لاس ورکول ناروا دي. نو دوی خو دغه فکر دي، ولی فقط کې اصل موضوع او ځواک قدرت چې د شاپلاس کې دی، هغه کومه ډله چې د هغه د ځرکت لري چې هم تعامل ته سر ورسي، جواب د تعامل ژبه پیدا کړي.
بله مننه کوم اغلی شینکی کډو خیل د پروګرام ورسته یو شیبو ترازو د اوسنۍ شرایطو د بدلون لپاره د شرایط د بدلون په خاطر باندې څه کېدلای شي، او کم دغه شرایط داسې دوام وکړي څه به پیښیږي، په دې رابطه باندې خپل نظر شریک کړئ.
زما په اند باندې په ملل ټولنه همدارنګه طالبان دوه انتخاب لري، یا په اوسني حالت کې همدا رقم به دوام کوي چې د دې دوام معلومدار خپل طالبان ته یو لوی ضربه ده، او بلاخره وایي کله چې خلک په تنګ شي په جنګ به شي، داسې نه چې یو ملي قیام یا شدید عکس العمل سره دوی مخ شي. همدارنګه همدغه افراطیت چې په منطقه کې روان ده، د منطقې ممالک به هم به تفاوت پاتې نه شي، مختلفې ډلې ټاپلې به اصلاح کومکسي هغه به سي، او دا وطن کې به د ګډوډي او چټه ورسیږي. نو بل انتخاب هم دا ده چې په ملي ټولنه کې باندې کافي فشار راوړي، خپل هغه د فشارونه دوام ورکړي، لکن بشري برس ته هم وکړي تر څو پورې ولس زیات متضرر نه شي. او طالبان دغه انتخاب لري چې هغه سختدریزه پزشپکسیزه ډله چې دا هغه له واک نه ګوښه کړي، او بالاخره یا داسې یو ډله رامنځته کړي چې هغه اصلا د خپل د افغان ولس په اساسي حقوقونو باندې قانه او ورته ارزښت قائل شي، ځکه چې دوی د حاکمیت او د عملیات لپاره نه درغلي، باید د خدمت لپاره باید ځان تعریف کړي، او د حکومت دنده صرف عملیات نه ده بلکې خدمت کول دي. همدارنګه بین ملي ټولنه سره هغه مشترکه ژبه پیدا کړي، ځکه چې بین ملي ټولنه چې غواړي خو بین ملي ټولنه هم د خپل خلکو او ولس په مقابل کې جوابګوی ده چې د هغه ارزښتونو احترام یا درناوی وسی، چې په اسلام کې اصلا هغه ارزښتونه اساس دي. نو زه فکر کوم چې دغه سختریزه ګوښه کول یو معتدله ګروپ چې وکړای شي، هم ولس سره د مشترکه ژبه پیدا کړي، ولسی ملاتړ ځان سره کړي، او همدارنګه دنیا بین ملي تعامل ته غاړه کړي.
بله مننه کوم ښاغلی محبوب، د تاسو نظر به هم واورو چې د دغو شرایطو دوام چې طالبان حاضر نه دي چې د نړیوال ټولنې شرایط ومني، او نړیواله ټولنه هم خپل مرستې او تعلقات ټول په همدغو شرایطو پورې تړلې دي، فکر کوي څومره به دغه حالت د افغانستان وضعیت نور هم خرابوي، او که بدلون ته اړتیا وي څه باید وشي؟
یو خو هغه ایدیال حالت چې موږ وایو چې یو داسې بدلون راشي چې هغه پاره کې د افغانستان ټول لوري خوندي پاتې شي، چې هم ولس خوندي پاتې شي، هم ټول سیاسي اقشار او څومره اقشار چې دا ټول خوندي پاتې شي. هغه خو نو ایدیال حالت دا دی چې یو ملي ډیالوګ ته زمینه برابر شي، بحث وشي، خبرې وشي، او دغه خبرو په نتیجه کې یو نسبی موقتی حکومت رامنځته شي، انتخابات وي، دولت رای ته احترام وي، او دا پروسه ولسواکۍ ته لاړ شي، چې دا په نږدې راتلونکي کې هیڅ ډول د امکان وړ مسله نه ده. ولی دا زموږ او ستاسو ایډیال حالت دی چې ټول افغانان هم غواړي، او ټول خلک نړیواله ټولنه هم دا غواړي. دویمه مسله د طالبانو او د قطریانو ترمنځ مذاکرات، او بیا وروسته د طالبانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ مذاکرات دي. ګوري دا وضعیت به یو څو میاشتې همداسې دوام کوي، ځکه په دې څو میاشتو کې د خبرو هیڅ ډول ترک نه لیدل کېږي چې تعامل ته سره ورسیږي. نو دا به څو ورځې دوام وکړي. که چیرې خبرې کامیاب شوي او هغه افراطي خلک چې دا اوس د ملا حبت الله په شاوخوا کې دي، یا په خپل د ملا حبت الله فکر دی، یا هغه تفکر چې د دوی د ټولې ډلې ترمنځ ایجاد دی، دغه که څه یو څه محو شي او یو څه له نرمښته کار واخلی شي او نسبتا یو داسې ټول شمول حکومت وخی چې بس دغه د خزم کار ته ځي، زده کړې روانې دي او ژوند نورمال دی، چې دا مسله به ډېره ستونزمنه وي د طالبانو دپاره. ولکه چېرته داسې وشي نو دوی دوام به څو کال نور وي، خو که چیرې داسې ونه شي او نتیجې ته سره ونه رسیږي، نو دې کې هیڅ شک نشته دی چې دوه هیوادونه به حتماً مداخله کوي په افغانستان کې. یو چین دی او بل روسیه ده. کله چې د امریکا سره د دې مذاکرات ناکامیږي، د دغو دوه هیوادونو مداخله حتمي او بیخي شرط دی. دا مداخله به کیږي په افغانستان کې او افغانستان به یو ځل بیا د جنجال ځای وي. بدبختانه یو خوا بیا دا ده که چېرته له امریکا سره تعامل کېږي او روسي بلاک متضرره کېږي، نو طبیعي ده چې هغوی به بیا خپلو اروپاکو ته خپلو هغه کسانو ته چې دا اوس خو تیار یو ډله یو قدرت شته چې فقط لږې پیسې ورته ویل کړي او جنګ شروع کړي، مثلا مقاومت ته به پیسې ورکړي، بل ته به ورکړي، بل ته پیسې ورکړي، بیا به هم افغانستان نارامه وي. ځکه د افغانستان د ستونزې یوازینی حل او ایډیال حالت دا دی چې ملي گفتمان وشي. له ملي گفتمان وروسته ووایي چې وروره موږ بې طرفه سیاست اعلان کړي، په هغه وخت بیا دی د افغانستان له ټولو جنجالونو نه حلېدی شي، خلاصېدی شي. ولې په اوس وخت کې که چېرته د امریکا سره تعامل ته رسیږي، نو په مقابل کې د ایران او د روسیې جګړه به وي چې افغانانو ته پیسې ورکړي، امکانات به ورکړي او دوی به جنګ کړي. خو که چېرې له امریکا سره یوې نتیجې ته ونه رسیږي، بیا نو د چین او د روسیې مداخله حتمي ده. بیا به هغوی مداخله کړي، امریکا به بیا د پاکستان له لارې یو شمېر خلکو ته پیسې ورکړي چې د طالبانو په وړاندې جنګ وکړي. ولې بدبختانه په هر حال کې افغانستان به
مننه ښاغلی محبوب د تاسو له ګډونه. اغلی کډوخیل، وروستی څو دقیقې لرو، که تاسو خپل پیغام په آخر کې وای. مننه.
زما پیغام همدا ده چې باید ولس د اوسنی حالت باندې قانع باید نشي، خپل هغه د مشروع غوښتنو د حقونو غوښتنه دوامدار بد وکړي. یعنی مطلب دا ده چې ولس باید نه مایوسه شي او نه بې حوصله شي. دوم، داسې طالبان واقعا باید احساس مسؤلیت وکړي که چیرې واقعا خپل ولس ورته افغانستان ورته مطرحي، د افغانستان ملي ګټې ورته مطرحي، باید افغان ولس ندیده ونه نیسي. د افغان ولس سره کېناستل او مشترکه یو رای حل د افغانستان د نجات لپاره باید جدا پیدا کړي. او معلوم ده څنګه چې هیڅ مملکت نشي کولی په تنهایی باندې مخته ولاړ شي، هر مملکت د بین المللي ټولنې حمایت، همکاریانو ته او مشورو ته ضرورت لري، که هغه په سیاسي ډګر کې وي، که په اقتصادي او په امنیتي ډګر کې وي. باید چې یو د تعامل ژبه د دو طرفه ګټو په خاطر باندې باید پیدا شي، ځکه چې په آخر ورځ کې افغانستان او د افغانستان ولس باید لومړیتوب
وي. بله، ډېره زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل، او تر هغه مخکې ښاغلی محبوب شاه محبوب چې په دغه پروګرام کې موږ سره خبرې وکړلې. د ازادي په سپو کې پروګرام مو واورید. البته مخکې شکریا بارکزی هم و له موږ سره د ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو د حقونو فعاله. د تاسو ټولو اوریدونکو هم مننه چې د ازادي په سپو کې دغه پروګرام مو واورید.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دودو دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240
ساعت